کې ل غرمه نمخ کې لس بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو بل یو سات خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل کاناډا غوښتي چې ل 2011 میلادي کال وروسته هم خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم او په زړه پورې رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته چې زبیر شمنه اوروي.
د امریکا لوی درستیز مایک مولن په کابل کې دی او ټاکل شوی چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون له یو شمیر افغان چارواکو سره وګوري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او اته نور ټپیان دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د عراق پخوانی صدر اعظم اياد علوي ایران تورن کړی چې هڅه کوي د مخه ونیسي چې صدر اعظم شي. د خبرونو تفصیل: د امریکا لوی درسیز امیر البحر مایک مولن په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون له یو شمیر افغان چارواکو سره وګوري. نوموړي پرون د هلمند مارجی ولسوالۍ ته سفر وکړ. مایک مولن د هلمند له والی ګلاب منګل سره ولیدل او له هغه سره په مارجه کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. د هلمند والی او د امریکا لوی درسیز په مارجه کې له یو شمیر قومي مشرانو سره هم وکتل. خلکو مایک مولن ته شکایت وکړ او د وویل
They're very pleased with the security, but they asked for better education, better
د یوې خلک له امنیت ډیر خوښ دي، خو دوی دا غوښتنه لري چې ښه تعلیم وکړي، سم روغتون ولري، ښې لارې ولري او سم زراعتي سیستم ولري ترڅو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. دغه ټول مسایل چې زه پرې پوه شوم ډیر مهم دي او د هغه پروګرام برخه ده چې مونږ یې غواړو. د متحده ایالاتو لوی درسیز امیر البحر مایک مولن یو ورځ وروسته تر دې مارجی ولسوالۍ ته ولاړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان له دولت سره یو ځای شول. د کابل د امنیتي قومندانۍ چارواکي وایي چې د ملا خیر الله او زلمی پونمونو د وسلوالو مخالفینو دغه دوه قومندانانو د کابل د سروبي ولسوالۍ د وزبین په سیمه کې د دولت او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیت کاوه چې له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای شوي دي. چارواکي وایي دوی تیر ورځ د سروبي له قومي مشرانو او سپینګیرو سره د کابل د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې د رئیس جنرال سید عبدالغفار سید دله کتنې ورسته له دولت سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د ورستوي پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سید زمان الدین حسینی خبري اعلان ته وویل چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد د افغان او ائتلافي ځواکونو دغه عملیات د تیرو څلور ورځو راهیسې دوام لري. دغه په وینا امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د ولسوالۍ څو سیمې له وسلوال مخالفینو نیولې دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه تفصیل نه ده کړی. او د یو بل خبر لمخې د بغلان ولایت په مرکزی په مرکز پولی خمری کې د څخاک د پاکو بو د نوی پروژې کار د څه باندې څلور میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوی دی. د بغلان د بو رسولو امیر محمد عزیز عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې له دې پروژې سره به د پولی خمری 10% خلکو ته پاکې بو ورسیږي. د ښاغلي عزیزی په وینا د خاغلی عزیزی پوینا تر اوسه پورې د شپږو ساګانو کار بشپړ شوی دی او د اوبو شپږ زیرمې هم جوړې شوې دي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د نلونو د غځېدو کار هم بشپړ شي. د دې پروژې سره نړیوال بانک مرسته کړې ده او د بغلان د اوبو رسولو د امر د امیر پوینا په راتلونکو دوه کلونو کې به د پولی خمری ټولو استوګنو ته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو سټرلینګ پاوند 20 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان د ولسمشر لغښتنې سره سم د بنظیر بوټو د وژنې د تحقیقاتو رپورت څنډولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان څو ساعته مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو په لټون کې ډله د پاکستان د پخواني سریاسم د قتل د تحقیقاتو جزئیات بیان کړي، د اپریل تر 15مې د رپورت څنډېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو ویاند وویل نه پوهېږي چې ولې د پاکستان ولسمشر د دغه رپورت څنډولو غوښتنه کړې ده. بنظیر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر کې ووژل شو او د پرویز مشرف په مشرۍ د وخت حکومت د پیشې تور د بیت الله مسجد په مشرۍ پر طالب وسلوالو واچاوه، خو د رپورټونو له مخې د بنظیر بوټو ګوند بیا په قضیې کې د پرویز مشرف او د هغه د متحدانو لاس لرل لري ونه بلل چې بیا یې له ملګرو ملتو د آزادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د عراق پخوانی سر اعظم اياد علاوي ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د مخاوني سي چې سر اعظم شي. د علاوي ډلې عراقي اتحاد د پارلمان له 315 څوکیو د مارچ د 2 منټې په انتخاباتو کې یو نوی خپلې کړې دي. علاوي بي بي سي ته وویل چې د په باور تهران د عراق په سیاسي بهیر کې ډېره زیاته مداخله کوي چې دا د اندېښنې وړ ده. علاوي وویل د ایران د اسلامي حکومت چارواکو تر اوسه د عراق د مهمو ګوندونو استازو ته په تهران کې د خبرو لپاره بلنه ورکړې ده څو زما د ډلې مخه ونیسي. علاوي په خپل همشیا دی او په پارلماني انتخاباتو کې سنی اقلیت هم د ملاتړ وکړ. علاوي وویل د ایران رژیم هڅه کوي چې د مخه ونیسي چې بیا سر اعظم نشي. د عراق د اوسني سر اعظم نوریال مالکي ډلې نه هتیا څوکۍ ګټلې دي او له نورو شیعه ډلو سره د ائتلاف لپاره خبرې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیله مند دی چې پر ایران باندې به نوي بندیزونه په څو اونیو کې ولګول شي. اوباما چې تېره ورځې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال سره ګډ خبري کانفرنس څخه خبرې کولې وویل واشنگتن له خپلو نړیوالو متحدانو سره پر ایران د څلورم ځل بندیزونو په اړه د موافقې لپاره کار کوي څو ایران ته د ملګرو ملتونو د پخوانیو پریکړې لیکونو د نه پر ځای کولو له امله سزا ورکړي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی وویل اوس د ایران په اړه د پریکړو وخت رسیدلی دی. نوموړي وویل د جرمني او برېټانیا له سریاسمانو سره به یو ځای ټولې ضروري هڅې وشي څو پر ایران د بندیزونو په موضوع کې ګرد اروپا دخیلوي. ایران د لویدیز دا ادعا چې وایي تهران د ملکي اټومي پروګرام په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی ردوي. د سربیا پارلمان د یو پریکلیک له تصویبېدو سره د 1995 میلادي کال د جولای د میاشتې ډله ییزه وژنه وغندله. په دغه کال د سربیانو له لوري د بوسنیا په سر برینیتسکا ښار کې 8000 مسلمانان ووژل شول. دا پریکلیک نن په بلګراد کې تصویب شو. د پارلمان له 250 څوکیو 128 موافقه وکړه. پر دې مسلې ټوله ورځ بحث وشو او په پریکلیک کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوه او بخښنه وغوښتل شوه. په پریکلیک کې دغه پیښې ته ډله ییزه وژنه نه ده ویل شوې. د دې پریکړې ملاتړ د سربیا لویدیز پلوه ائتلاف کړی دی چې استدلال کوي دا پریکړه به د ملي روغې جوړې له هڅو سره مرسته وکړي او همداراز به د سربیا له دې هڅو سره مرسته وکړي چې غواړي د اروپایي ټولنې غړي شي. نشتالیستو ډلو دا پریکړه له شرمه ډکه وبلله. له 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د جګړې پر مهال د سربرینیتسکا د سړیو وژنه د بوسنیا د سربیانو له لوري په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو خونړۍ پیښه یاده شوې ده. دا د دې سات خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. 10:09 دي. امریکا په علني ډول کاناډا وغوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي، خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا دا غوښتنه رد کړې ده. په کونړ ولایت کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو او افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده. دغه راز اوري چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان له هر څلورو وګړو څخه درې د فقر په حالت کې ژوند کوي. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. د ګوډي اچار او کور کلی 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتو په علني ډول کاناډا وغوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي، خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا د غوښتنه رد کړه. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري او غواړي چې را روان میلادي کال دغه پوځیان له افغانستان نه وباسي. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
دا نوې خبره نه ده چې امریکا د پردې شاته له کاناډا غواړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا نوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو مرکو کې دا مسله یادوي. هیلری کلینټن وویل
It's up for Canada to decide the way forward but
دا په کاناډا پورې مربوط ته چې خپل مسیر تعیین کړي. خو دا هم ښکاره ده چې مشیله منیو چې یو ډول ارتباط او دوامدار ملاتړ وي.
Connection and visible support
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا مسله مشخصه کړه او د کاناډا سی ټی وی تلویزیون ته وویل
The military could switch more into a training role instead of
او چې څو کنه کولای شي چې د جګړې پر ځای د روزنې مسلې ته پام واړوي یا د دې پر ځای چې په اوله کرښه کې جګړه وکړي لوجستیکي ملاتړ تر وړاندې شي
frontline combat
تر دې مرکې څو ساعت وروسته د کاناډا حکومت خپل دریځ روښانه کړ سی ټی وی د کاناډا د یو جګپوړي مقام په وینا وویل دا سې غشتنې کېدای شي چې لکه ژلې ووري خو اخیز په ونه کړي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن هم مسله یاد کړه
Let me be clear again our military role
اجازه راکړي چې یو ځل بیا په ښکاره ووایم چې زموږ پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي وروسته تر دې چې د هیلری کلینټن مرکه خبره شوه نن سهار د کاناډا ستر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل خو د کاناډایي رسنیو په وینا په دې لیدنه کتنه کې هیلری کلینټن په افغانستان کې د کاناډا د پوځي ماموریت د ادامې غوښتنه ونه کړه خو بیا هم د کاناډا ستر اعظم وویل چې د دوی ماموریت په افغانستان کې را روان میلادي کال پای ته ورسیږي سیاسي چیرونکي وایي د دې لپاره چې په کاناډا کې اکثریت په افغانستان کې له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي نو د کاناډا حکومت نه غواړي چې د هغه ماموریت ته دوام ورکړي اما کاناډا دا هم نشي کولای چې د امریکا غوښتنې ته پام ونه کړي نو ممکن خپل یو شمېر روزونکي د کندهار پر ځای د افغانستان په یو بل ولایت کې وساتي
راپور زمور قضاوت ستاسو
راپورونه وایي چې په کونړ ولایت کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو او د افغان دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده دوه خواوی او بل ته د مرګ جوبله د اړولو ادعا کوي روح الله انوري او په دې اړه جزئیات
په ختیځ ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سې شنبه د ورځې ماسپخین مهال وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د اهنګارانو سیمه کې د دوی په غزمه برید کړي چې لامل یې نړیوالو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وسلوالو طالبانو له برید څخه وروسته د نړیوالو ځواکونو الوتکو د مخالفینو مورچې بمبار کړي چې وسلوالو کسانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او ولسی خلک نه دي زیانمن شوي حزب اسلامي او طالبانو په یو وخت داوا کړي چې په وټپور کې یې 15 بهرني سرتیري وژلي او د بمبار په نتیجه کې د دوی ملګرو ته نقصان نه دی اوښتی طالبان او حزب اسلامي په نارنګ او غازی آباد ولسوالیو کې د ورته بریدونو او بهرنۍ ځواکونو ته د درنو زیانونو داړولو داوی کوي خو تر اوسه نړیوالو قواوو او افغان دولت د شوو داوو په اړه څه نه دی ویلي روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ
ازادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د خېګنې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ رادیو پوسټي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیخور و سوات سالو راتیا موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسوی نتیجو تا گوری
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ یو نوې رپورت چې په هغه کې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ ناوړه اغیزې سړل شوې دي وړاندې کړ په دغه رپورت کې ویل شوی په افغانستان کې په هر درو کسانو کې یو تن د فقر او بیوزلۍ څخه ډیر زوريږي په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دغه نظر پښتنه د افغانستان په څوار لسو ولایتونو کې تر سره شوې ده نور حل د ماسوم میوان په رپورت کې ورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو په افغانستان کې د بیوزلی او لوږې د ډېرېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوله. دوی وایي په افغانستان کې د بیوزلی لوی لامل جنګ جګړې او وژنې دي. هغه نظر پوښتنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د هیواد په 14 ولایتونو کې سوې ده ښیي چې په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو د لوږې او غریبۍ څخه په خورا سختۍ ژوند کوي او د ژوند له اساسي امکاناتو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنر
تبعیض، اداری فساد، پر لنډ مهاله اهدافو باندې ډیر ټینګار او د اوږد مهاله پراختیایي اهدافو ټاکل د خلکو ژوند تریخ کړی دی او دا د افغانستان د اکثرو خلکو حالت دی. لوږه د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ځپي او خلک په ناوړه حالت کې ژوند کوي. ښوونې او روغتیا ته چې د دوی بنسټیز حقونه دي د دوی د لاسرسي مخنیوي کوي.
په ریپورت کې ویل شوي ډیری افغانان په دې باور دي چې د ناامنۍ او جګړې لوی لامل لوږه او بیکاري ده. دوی ویل چې د حل یوازینۍ لار خلکو ته د کار زمینه برابرول او له لوږې سره جدي مبارزه کول دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمیشنري استازي وایي چې په دغه ریپورت کې افغان دولت او له دغه هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو ته د لوږې د له منځه وړلو لپاره وړاندیزونه سوي چې که عملي سي خورا ښې اغېزې به ولري.
د عالي کمیشنري په راپور کې راغلي دي چې بېوزلې برخې ته ډېره پاملرنه وشي. د ټولنې د بېوزلې برخې د ځواکمنتیا لپاره باید هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي چې دوی د خپل ژوند لومړیتوبونه په آزاده توګه مطرح کړي. دغه راپور له دولت او له نړیوالو همکارانو څخه یې غواړي چې پراختیایي پالیسۍ پیاوړې، ستراتیژۍ جوړې او پلي کړي چې لوږه راکمه کړي.
ریپورت وایي چې افغانستان د میندو د مړینې له امله په نړۍ کې دوهم هیواد ګڼل کیږي. په ریپورت کې راغلي چې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی په کم عمر کې ودونه کول او لوږه هغه لاملونه دي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 ښځې د کوچني زیږون پر مهال مري. همدارنګه ریپورت زیاتوي چې په ټول افغانستان کې 30% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. 40% کې افغانان چې عمرونه 15 کاله دي زده کړې کولای سي او په 10% زده کوونکي او کوچنیان د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کار کوي. معصوم میوند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. په هلمند کې د مارجی ولسوال وایي د سری میاشتې ریاست د زرو کورنیو پر ځای 200 کورنیو ته خوراکي مواد رسولي دي. خو د سری میاشتې رئیس وایي ټاکل شوی مواد ټول خلکو ته دوزی شوی، خو په هغه ورځ په خپل دفتر کې د سری میاشتې رئیس نو مارجی خلک هم د مرستو له ویش څخه ناراض ښکاري. الیاس دایی له هلمند ریپورت لري.
د مرجی ولسوال حاجی محمد ظاهر وایي څو ورځې وړاندې د هلمند د سری میاشتې د ریاست له لورې په مرجع کې دننه یوازې 200 کورنیو ته خوراکي مواد ورکول سوي دي. خو د هلمند د سری میاشتې رئیس ډاکټر احمد الله احمدي وایي ټول هغه خوراکي مواد چې د مرجع د خلکو لپاره وه تیره ورځ وویشل سوه او پر زورو کورنیو ته ورکول سوه. د مرجی ولسوال د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په هلمند کې د شته فساد نه سر وټکوي او شکایت وکړ چې د ډیرو خیریه موسسو له لوري مرسته کیدونکو توکي حقدار کسانو ته نه رسیږي.
په مرجی کې ډیر په کم فیصدي کومک شوی دی. واقعیت دی چې الته یوازې د سری میاشي خلک بل ورځ راغلی و د 200 کسانو سره الته کومک شوی دی. دوی شوولې و چې موږ د زورو کسانو د پاره مرسته راوړې مرجی کې. هغه مدیر صاحب د اجرایی چې هغه په دغه کې اصول کې زما ماویندم دی هغه پوښتنه ځینې کړې چې هغه نور مرسته نو چیرې ده. نو دوی بیا دا ویلي چې هغه موږ په نورو ځایو کې ښه ده، خو دغه د خیریه ماسی شی دی، دا د سره سلیم دی، دا په حکومت پورې اړه نه لري. تاسې د دې پوښتنه هم کوئ، خو موږ ته په دې کې چا معلومات نه دی راکړي، نه مو په سترګه سوي، نه چا راپور راکړي چې په پلاني ځای کې مرسته پرته ده. دا باید د سمبولیک شکل باندې ونیسي.
د مرجی ولسوال وایي که څه هم په مرجی کې اوس مهال نږدې 1000 نفر یا د کار په مقابل کې د پیسو په پروژو کې کار کوي، خو د ولسوال په خوله چې هلته خلک بې وزله دي او ګڼو مرستو ته اړتیا لري. د مرجی ولسوال حاجي محمد ظاهر په داسې حال کې د زورو کورنیو په ځای 200 کورنیو ته د خوراکي توکو د ورکړې خبره کلکه نیولې ده چې د مرجی خلک یې هم تایید کوي. د مرجی نه د محمد صادق یار په نوم یو کس د ټلیفون پر کرښه په هغه ورځ چې مرستې ویشل کېدې وویل د مرستو د ویش لړۍ ساتې کاران نه وه او هر څه پر هغه میدان باندې چور سوه.
زه صادق یار مرچل تفریق خوند د لوی چې رئیس نن د سلیم میاشتې
په مرجی کې د ګډو عملیاتو وروسته زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوې. اکثره لشکرګاه ته راکډه شوې او پاتې ندالی او مرجی ولسوالۍ ته ولاړې. اوس د دې کورنیو یو شمېر بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو لا زیاتې کورنۍ پاتې دي. د هلمند سری میاشت رئیس ډاکټر احمدالله احمدي د مرجی د ولسوال خبره نه مني. احمدي وایي په مرجی کې د مرستو د ویش په اوله ورځ تر 1500 زیاتو کورنیو ته مرستې ورکول شوې دي. ډاکټر احمدالله وایي دا چې د مرجی ولسوال خبر نه دی، ځکه نوموړی د مرستو د ویش پر وخت د خپل کار په دفتر کې نه و.
هغه ورځ چې زما سره د افغانستان سکرتر جنرال محترم کازمی صاحب او د ولایت مرستیال مانند صاحب او د زون رئیس صاحب سره و، موږ هغه خلک چې د مرجی کې سروې کړي وه، د هغو مرجی د داسې حکم لپاره د جمعیت افغاني سره میاشت په طریقه د زرو کورنۍ لپاره د مواد تهیه شوي او خریداري شوي وه. چې په دغه ورځ باندې چې هلته موږ تولیدي شروع کړه، موږ 1500 او یوې کورنۍ ته په داخل د مرجی کې مواد تولیدي کړي دي. پرون تېره ورځ دا تولیدي خلاصه شوې ده او ټولو زرو کورنۍ ته چې په پلان کې وه یا مخکې سروې شوي وه او یا بنا د حکم د جمعیت افغاني سره میاشت ده حکم راغلی و هغو ته رسېدلي دي. د مرجی ولسوال صاحب نه تولیدي ساحې ته نفرت تللي دي، نه خلک یې تللي دي او په دې حکم د خلکو هجوم راغی، متدر سخت فشار لاندې راغلو.
په مرجی کې د مرستو د ویش او نه ویش په اړه خبرې په داسې حال کې سره تاوبله کیږي چې لا اوس هم هلته زرګونه کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ نه په سختو ستونزو کې راګیر دي. که څه هم افغان دولت دوی ته د کار د پیدا کولو ژمنې ورکړي دي، خو لا تر اوسه یوازې ډېره کمه برخه د ځوانانو کار کوي او د ورځې 2500 افغانۍ په لاس راوړي. د مرجی خلک وایي داسې پروژې د دوی د عیال نفقه نشي برابرولی. دولت او نړیوال دي پر اوږدمهاله پروژو باندې کار وکړي او دوی ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
په خوست کې خلک وایي چې ډېر هم ځکه د زورواکو لخوا نیول شوې ده. خلک له پخوانیو مسؤلانو شکایت لري، خو نوي چارواکي ورسره ژمنه کوي چې دوی ته به خپل حق ورکړ شي. امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
د خوست د ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد وایي دوی کلک هوډ کړی چې د امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې د زورواکو او مافیایي ډلو له منګولو څخه غصب شوي دولتي ځمکې آزادې او اړوند دولتي ادارو ته یې وسپاري. نوموړي چې د سه شنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د رسنیو د یو شمېر استازو سره په دې اړه څرګندونې کولې، وویل ولایتي شورا دنده لري د امنیتي ارګانونو په ملتیا د دولت د عامه شتمنیو د چور او چپول مخه ونیسي او د دولت لور ته د هغو لسګونو زره جریب ځمکو د بیرته راګرځولو په حق له عملی اقدامات وکړي، کوم چې په دیني پړاو کې د خوست مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د یو شمېر زورواکو لخوا په ناقانونه توګه غصب شوی او د خپل پلارني جایداد په توګه ورزنې ګټه پورته کوي.
موږ بار بار غوښتنه کړې دي دولت نه د خلکو مخنیوي وکړي، چې دولتي ځکه خلکو خپل کورونه کوشر کړي. موږ اوس دا پلان نه بدن خبرو وکړو چې د میدان ځکه پیدا کچو کورونه کې د پلیت په ځیپ زبان شي. موږ غونډه لرو چې ټول ولسوالان موږ غوښتي پلان تصمیم لرو چې دا کور باید موږ وکړو.
دولتي مشرول د تیر شپږو کلونو په بهیر کې په لسګونو زره جریبه کرهنیز او بغیز ازمکه د تصویري قوالو او د زور د کارولو د لارې د یو شمېر زورواکو لخوا لاندې کړی شوی او تر اوسه په ناقانونه توګه په خپل ولکه کې ساتلی ده. د زیاته کړه نوی ولایتي شورا به د غصب شویو ځمکو د تثبیت او د دولت لور ته د بیرته راګرځولو په اړه له خپل تصمیم څخه پشا نه شي او په هره ممکنه وسیله چې کیږي غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. د بل خوا د ولایتي شورا د نظارت د څانګې مسؤل داود شاه مکینزوی وویل چې دوی په خپل پریکړه ټینګ ولاړ دي او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به په غوڅه توګه عمل کوي. خوست یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د ځمکې قیمت پکې خورا اوچت دی. ځینې خریان وایي د خوست په خري مستر پلان کې شامله یو شپږ بیسوی نمره ځمکه په 1,60,000 امریکایي ډالر پلورل کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته بی پیلوټه الوتکې ورکړي. دا چې دا څه ډول الوتکې دي او د پاکستان چارواکي په دې اړه څه وایي، له پېښورې د ازادي راډیو د خبریالې رڼا مسرت په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان ته دولس دانې بی پیلوټ الوتکې ورکړي. امریکا به دغه الوتکې په روان میلادي کال کې پاکستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې دغه الوتکې به یوازې په پاکستان کې د څارنې چارې ترسره کړي او دغه الوتکې به ویشتونکې الوتکې نه او د راکټونو د ویشتلو سیستم به ونه لري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې امریکا به هیڅکله توغندي ویشتونکې بی پیلوټ الوتکې پاکستان ته ور نه کړي.
پاکستان کے آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، ان کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اب وہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن
ہوائی دو مہمات لاستا راوڑل او زیر مکول دا پاکستان پگٹ دی او دو مہمات دا زیر مکول پاکستان تا دا توانوار کوی چھ خپل پوزی چارے پسامتو گتر سرکلی. دا چې پاکستان به کله له دغو مهماتو څخه کار واخلي دا به وړاندې معلومه شي، خو دغه ټکنالوژي چې د پاکستان په مهماتو کې زیاتیږي دا یې په ګټه دي. پاکستان له امریکې څخه هغه بی پیلوټ الوتکې غوښتې وې چې توغندي ویشتونکې وي، خو زه په دې باور یم چې د امریکې متحده ایالات به هیڅکله دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورنه کړي. د پاکستان د دغه غوښتنې په بدل کې به یوازې هغه الوتکې پاکستان ته ورکړي چې جاسوسي کوي، چې پاکستان به په ارکلي سره ترې کار واخلي. امریکا په هغو څلور دیشو هیوادونو کې شامل دی چې نورو هیوادونو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د ټکنالوژۍ د نه سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. په دې وروستیو کې په امریکې کې د امریکې او پاکستان ترمنز په لومړنیو استراتیژیکو مذاکراتو کې پاکستانی چارواکو له امریکې څخه د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او امریکایي چارواکو ویلي و چې په دې مسالې به غور وکړي. د راپورونو له مخې له 2000 میلادي کال څخه را په دې خوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو باندې له سلو څخه زیاتې حملې کړي چې په کې شاوخوا 310 تنه کسان وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دوی ته د امریکې له خوا د بی پیلوټ دغو الوتکو په سپارلو سره چې یوازې به د تراګرو د څارنې چارې ترسره کړي د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي او په دغه سیمو کې له تراګرۍ سره په مبارزې کې به هم مرسته وکړي. رنا مسرت، ازادي راډیو، پیښور.
حمید مومن د کابل چاپ دنن ورځې مطبوعات او رسانه او رسپانه لوستې دي او د افغانستان په اړه مهمې برخې اوروي.
اراده په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د امریکایي چارواکو روسي سرګندونو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې د فساد پر ضد د مبارزې روان بهیر رضایت بخونکې نه ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د برتانیې د دفاع د وزیر سرګندونې هم راخستل شوې او لیکل شوې چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه د ملي امنیت له کبله پراته دي او د افغانستان جنگ په راتلونکي کې د دوی اساسي دفاعي لومړیتوب ده. روسپان په خپل سر مقاله کې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ پر روانو خبرو بحث کړي او د حقو د بریا امکانات سیړل دي. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې لکېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودل او لیکلي چې په افغانستان کې اوس مهال پوځي عملیات نه بلکې د سولې خبرو او هڅو ته اړتیا ده. روسپان په دوام کې د افغانستان پر روان بحران کې ښکېل ټول اړخونه هڅولې چې د ملي پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او په دې توګه د په هیواد کې د جنگ روان بحران پای ته ورسوي. د ورسپانې په بل مطلب کې هم په دې ټینګار شوی چې سول او تفاهم د ستونزو په حل کې ټاکونکی رول لوبوي. افغانستان ټایمز په خپله سر مقاله کې په قندهار کې په پیلیدونکو پوځي عملیاتو تبصره کړې او لیکلی دی چې دا عملیات باید ښه پلان او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. ورسپانې غوښتې چې په دې عملیاتو کې باید افغان ځواکونو ته د پام وړ رول ورکړی شي، څوک کولی شي په راتلونکي کې د بهرنیو ځواکونو د همکارۍ پرته عملیات وکړی شي. په ورسپانه کې د افغان ولسمشر روسیو سفرونو او له بهرنیو مشرانو سره د هغه لیدو کاته ته په اشاره لیکل شوی چې ښاغلی کرزی د یو کورني مشر په پرتله یو ښه ډیپلوماټ دی. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په کابل ښار کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لارو د بندولو ستونزه انځور کړې او هغه یو ناسم کار بلله ده. سرنوشت بیا په مسکو کې د روسیو چاودنو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې راخستې او لیکلی دی چې د دې چاودنو عاملین له پاکستان او افغانستان سره اړیکې لري، خو ورسپانې د افغانستان د ملي شورا د یو غړي په حواله لیکلی چې روسیه د خپل ناراضیان پخلا کړي او کېدای شي چې بیا پرې چاودنې ونه شي. ورسپانې یو ځل بیا په خپله سر مقاله کې کابل ته د امریکا د ولسمشر په روسي سفر بحث کړی او لیکلی چې د مجبورې ورځې د دې سفر اساسي هدف د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول وو. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپل سر مقاله کې په قندهار کې په پیلیدونکو عملیاتو بحث کړی او په دې ترڅ کې د ناټو د قومندانانو روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې د وسلوالو مخالفینو د پشا کېدو لارې دې باید وتړل شي. خو اسلام په خپل سر مقاله کې د فساد پر ضد پر روانه مبارزه په هڅه کړه ولیکل چې د فساد د لمنځه وړل عملی ګامونو ته اړتیا لري. او ویسا چین او ایران ته د ولسمشر کرزی د روسیې سفرونو په اړه د ایشیا ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په سند لیکلې ده چې د سفرونو اوباما ځورولې ده. د ورځپاڼې په وینا د چین سفر د محتوا له پلوه زیات مهم و، خو د ایران سفر سمبولیک ارزښت درلود. ورځپاڼې کابل ته د اوباما د سفر په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلې ده چې د اوباما د سفر اساسي هدف له کرزی سره د اړیکو ښه کول و. او د ورځپاڼې په سر مقاله کې بیا هم د مارجې روانې ستونزې ژړل شوې او لیکل شوې چې په مارجه کې لا هم ښوونځي نشته او
وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د ګوډې اچار او کور کلی خپرېږي، خو له هغې نه مخکې اوس لس نیمې بجې دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
امریکا لوی تر سیس امیر البحر مایک مولن په کابل کې یو ټاکل شوی چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره وګوري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د روسي پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مون د پاکستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم د بینظیر بوټو د وژنې د تحقیقاتو رپورټ ځنډولی دی. د عراق پخوانی سر اعظم آیاد علاوی ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د مخه ونیسي چې سر اعظم شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله مند چې پر ایران باندې به نوي بندیزونه په څو اونیو کې ولګول شي. د روسي خبری رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه هیواد په شمال کې د داغستان په کزلیر ښار کې لږ تر لږه یوه چاودنه شوې ده چې د پولیسو دوه افسران یې وژلې دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپه په ډیر صفا ډول اوریدل شي او کولای شي چې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې ووري. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی هم د ګوډې اچار.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مناوریدونکو سلام، نوای کال مو مبارک
او نیک مرغه شه.
څه ګمان کوې چې نوای کال به څه ډول کال وي؟
چینایان خو وایي چې دا کال د پران کال دی.
رښتیا؟
هو.
بیا د خدای خیر پیښوي.
ولې؟
ځکه چې پران خو د نورو وینز بیهي او د یو پر ځای څو دانې داړي.
نو زه وینه خو هسې هم نه در پاتې. څه ګرانۍ وچه کړې ده او څه بې عدالتۍ او اداري فساد او هغه نور هم بومي چاودنو او جګړو. غم یې مه کوه.
دغسې خو ده.
وایي اوبه چې له سره واوختي څه یې ونیزه څه دوه نیزي. خبره دا کوه چې اوریدونکو ته څه لري او که نه.
هو، اوریدونکو ته مو د ګوړې اچار د تېر کال له خوم نه هغه خواږه خواږه اچار راټول کړي چې په اوریدو به یې د خولې خوند ښه شي.
ښه نو له څه شي به یې پیل کړو؟
پیل به یې د تېر کال له یوې نایابې مرکې وکړو تر څو اوریدونکي پوه شي چې غټان څه ډول مرکه کول زده کوي.
زه نو د مرتبان سر خلاص کړه.
دا دې خلاص مې کړ.
باور وکړه که به مې تر اوسه مرکه کړې وي.
زه مه وېرېږه، خبرې به زه تر وخیم.
چې داسې ده نو زه وبه یې کړم.
نو ټایپ مې چالان کړم.
زه چالان یې که نو یا چلګزی بابا را رسېږه، سخت یې ګیر کړم. اوله
که لومړی دا راته ووایې چې ته دلته څه کار کوې.
صاحب، زه خو د نباتاتو د تخمونو د راټولولو شیندلو پاشلو او لوی رئیس یم. نو
صاحب، تخمونه چې لومړی وشیندی او وی پاشئ نو بیا به څه ویشئ؟
بس دا خبره پرېږده، بله پوښتنه وکړه.
نو تر اوسه مو څومره تخمونه راټول کړي دي؟
اوس څه درته ووایم؟
ووایه چې په سلګونو ډولو تخمونه مو راټول کړي دي او راتلونکی پسرلی به یې په بزګرانو وویشو.
ای شاباس، ښه په سلګونو ډولو تخمونه مو راټول کړي دي او په راتلونکي پسرلي کې به یې په بزګرانو وویشو.
دغه تخمونه د کوم نباتاتو دي؟
اوس ته دې سوال به څنګه جواب درکوم؟
ووایه چې د غلو تخمونه دي، د حبوباتو تخمونه دي، د ترکاریو تخمونه دي او د ګلانو تخمونه دي.
وبخه دغه حبوبات چې دي د داسې توای له ادمي وتلي
حبوبات لکه لوبیا، نخود، دال، می او نور.
د غلو تخمونه دي؟
دا څه وای؟ د غلو نه، د غلو.
خا د غلو تخمونه دي، د حبوباتو دي، د ترکاریو دي او ګلان هم دي.
ښه نو د تخمونو لوی رئیس صاحب،
دا نومې سماخله تخم خو هغوی ته وایي.
دغه تخمونه په څه ډول په بزګرانو ویشئ؟
دا څنګه ووایم، څه ځواب درته ووایم؟
ووایه چې د محلي کوپراتیفونو له لارې په بزګرانو ویشو.
دغه کوپراتیف څه ته وایي چې بیا پکې بد نسیم؟
رئیس صاحب، اوس زه هر څه نشم درښودلی. څه مې چې درته وویل هماغسې ووایه چې ناوخته دی راباندې.
د محلي کوپراتیفونو له لارې به په بزګرانو وویشو.
ښه نو د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو لوی رئیس صاحب، په پای کې دا څخه مننه کوم چې مرکې ته حاضر شوې او مرکه دې راسره وکړه.
له تا نه هم تشکر چې مرکه دې را زده کړه.
مرکه خوند ما هم زده شوه، خو اوس د کوم مرتبان سر خلاصوي؟
اوس به د تیر کال یوه سوپر هیټ سندره ور واوروم.
په خاروالۍ کې دومره زور ما نه لیدلی، چې ورانه وي سړک او کور ما نه لیدلی، چورانه وی سړک او کور مانو لیدلې. په خاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلې، چورانه وی سړک او کور مانو لیدلې. جوړ پیسو ته دی چل خکاریږي داسې، جوړ پیسو ته دی چل خکاریږي داسې. د کار پلان خدا سي خور مانو لیدلې، د کار پلان خدا سي خور مانو لیدلې. چورانوي سړک او کور مانو لیدلې، پخاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلې، پخاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلې. د کثافاتو انبارونه پراته دي پکې، د کثافاتو انبارونه پراته دي پکې. پرې د کارغانو دومره شور مانو لیدلې، پرې د کارغانو دومره شور مانو لیدلې. چورانوي سړک او کور مانو لیدلې، په خاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلې. نه چېرته پارک او نه چمن لیدلی دی چا، نه چېرته پارک او نه چمن لیدلی دی چا. بخت یو خار دومره نسکور مانو لیدلی، بخت یو خار دومره نسکور مانو لیدلی. چورانوي سړک او کور مانو لیدلی، په خاروالۍ کې دومره زور مصرف اشتا او کاری نشتا دا څه حال دی، مصرف اشتا او کاری نشتا دا څه حال دی. داسې دفتر خو آرام خور مانو لیدلی، داسې دفتر خو آرام خور مانو لیدلی. چورانوي سړک او کور مانو لیدلی، چورانوي سړک او کور مانو لیدلی. خاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلی، خاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلی.
تیر کال د روغتیا په برخه کې یو لوی کاش شوی و، که ځان خبروي چې تری خبر دې کړم.
همدلته شوی و؟
او همدغه زموږ له چارواکو نه یوه کړی و.
نو بیا خو یې را واوروه چې افتخار پرې وکړو.
سمه ده، ورته غوږ شه.
که اگر کسی به مواد غایطه نگاه کنه حافظیش ضعیف میشه. ما شما که حافظه های ضعیف داریم یک علت شمیست. نگاه به مواد غایطه سبب ضعف و ضعیف شدن حافظه میشه و نباید شما نگاه کنین که زودی ثابت میشه که به حافظه بسیار ضرر داره، حافظه را ضعیف میسازه، قدرت آموزش کم میسازه. دست ناپاکترین قسمت بدن است. به آدمی معاف از سایر بخشای بدن، از جایی که ما و شما ادرار میکنیم مواد غایطه، یعنی در عربی کلمه در شما در تیاره میشین مقعد میگین، یعنی از مقعد دست ناپاکتر است. چرا؟ مقعد خود ما چطلی یک انسان که با خودش مربوط است از او بیرون میشه، ولی دست انسان، ببینین دستگیر، دستگیر هر کس دست میکنه و او تماس با مواد غایطه صدها و هزارها انسان داره. پولیسیا
تیر کال خو انتخابات هم وشول، د انتخاباتو لاچاره چه نیدی را پاتی؟
پاتی دی، دغه مرتبان گوره، هم دغه در تخلصه هم
جر کوه چه دوریدون که خلو بورتا وکری.
مرزا کارتون و طول مگ در کلو، خو پیوه شرط.
کم شرط؟
شرط دا دای چلا کامیابی دو وروست با دا کابینه لست سوکی دا مخ کلیوالو تراکه.
خو تاسو دلست وزارتون لپار وزیران لری؟ زاوه ای
دا چوه ای سره ولی لکه چه دا انزرگول، بادام، توتی، غاتول، تاوز، بخمل، چارگول او سلیمان باچا لکه چه سلی ندر تک کاریگی.
خا اوس څه لري؟
اوس به تیر کال دی او قرضدار له حال خبر کم. ځینې کسان چې قرض واړي وړه ژبه یې ښکاري، خو چې بیا یې ترې غواړي نو لکه سم د ټوپک ډزې چې پرې کړی وي که نه منې نو دا واوره.
څو افغانۍ در باندې دي؟
دومره نه دي، 5000 افغانۍ دي. نو بیا ور ووتې که؟
پلارا پوغم هم خطیبینی در تا ویستلا.
یاره دی نر بچانی استی
خوارتم را توبی ویستی.
آقا دالو چیزوی خوبه نه را غلی؟
نه داغم پور دای در باندی.
او
پلارا دیغه چو افغانی دی؟
داغل کچه اویازر دی، خو پریده سر ما پسی گرزویه که کم وقت پور پسی را غی چی جور در سخولار نسی گوره.
غم مکاو پلارا، داسی توبی با پیو پاسو چه بیاوی چا تا پا پور پیسی ور نسی.
داگه توایی کلنگی زامن
والا که بجو تواسا چی بیا کم قز در دولازا تکوی.
خواه داگه دای وردم پلارا لکه چی دیالو چیز روی دای
بدو کتک رو اخلا. والا کنو پا دی پستو پستو که وی زی کم زای ورمات نکلی گوری.
خواه
پلارا.
آخ وای ظالمانو مرمو گرم.
والی کانو تاچ خود ریدی گل والای ده دی پلار کور متالاسا ریدی گل پیسی گیره ولی دی.
اوه در دیم پری نخوم. وای 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 جاغ پوری ورکم.
خدای دی دیلانده کی دیالو چی دی زوی گمانی در بندی کرای ده. دا چارو خوان خو خدای خو وخت کم ده.
رښتیا وایې زه دغه د تیر کال د یوه قرارداد خوان به هم په اوریدونکو وڅکو که څنګه؟
د څه شي قرارداد دی؟
یوه شرکت له یوې بهرنۍ موسسې سره د فلزي لوحو د جوړولو او نصبولو قرارداد کړی و.
نو بیا څه وشول؟ قرارداد فسخه شو او که شرکت ونتوانېده؟
قرارداد وشو او شرکت هم ترسره کړ. نور حالې له اوریدونکو سره یو ځای واوره.
سمه ده.
Jaina, starting to you or what? I mean, per carmo pile, okay? Bye, bye,
bye, bye, bye. الک وار خطا سنی وکڑلا
سیب لوحل شلو ڈالر کم ہونے جوڑے بھی
تا سوائے چپشل ڈالر واخلو نو پہر لوہ کی الا او یا ڈالر رات پاتی کی گی یو دو ڈالر خوئے پلک دول ہم لگی گی
سیب
یو بل لار می هم ورته پیدا کړی دا
خو جره وای سدو لار دا
سیب سکل نجرانو ډیر زیات راشپلونه جوړ کړی دی خدا چې واره ونوري دا نو ټول پیتاون چې وی دی
دراشپل لو هو سره سیب ته بات چې وځي پن سبيره ته پیدا کړی دی
سیب دې ګټه خبره دا
صحیح
راشپلونه می زکه درته یاد کړل چې ما ول د خر له ټول دوکانونو بر راشپلونه راټول کو
په خر کې خو په لکونو راشپلونه دي دا ټول
او سیب ټول هم دغه 2000 دانی اخلو کنه او فلزی رنگ ورکو بیا په ترافیکی اشاره پی رسم کو تیارې جوړې دي کنه نو سیب
هلکه خبره خود ریختی هم ده کار خبره ده زکه چی تیار ده دریدو لباره لاستی هم لیری
روزه چی تیاری مکری جر جر بای ده سرک پر غره و درو بیا با اینو آقا ده شرکت رئیس ورخکاره کرو او رو بش میرو
I think داخو تیار لکه واور پاروگانو گونده دی
وصیب وصیب داخو خلق لپاروگانو سر تیار بلد دی بونگویل چه کبل دول ودارو نو بیا چوک کمک سلامس کارا نکری
Yes That's good idea دیراشا نظریادا
وصیب yes
شده نو بیا پا دو بجو دفتر تا راشی او ده دالار و چک مو وقت لگی
Very good پسترگا
گوره سیب کتی خواه خوی دشبی با دغا طول پاروگان بیتر او باسو او ورده او بایو چی تخریب کارانو استلی دی
ده چل پارا والکا
ده تیل پارا چی سپاده چوک شیطانی ورده اونه که او پوی نکی چی ده لرگی و راش پیلونه دی
ای شاباس آفرین
کدی خواخوی اوریتن کتاب د خپل پوسټ باکسونو شمیره وایو چې ک بیا لیک را لیږي
سمدا په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4
په کندهار کې 22
په جلال آباد کې 4
په کندوز او خوست کې یو
او په یونیورسيټي ټاون پېښور کې 24 اتیا
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو
گران آوریدون کو سلامانه پدی خبرو را که چزا نور محمد لهو او یاسمین حکمت یولانده که و دا مطلبونه آوریده ایسی
پسر که دی حقو کورانیو پا حقلا خبری لرو چی خپلون گایندو تا اجازه نور کوی چی پا وقت دی خپل مورا و پلار لی دو تاولادی شی
ورپسی دی حقو باشمانو پا حقلا غگیگو چی لسهار تر مخاما پا کچو که لو بکوی
او پا پای که دی خبروانی تمثیلی توتا هم لرو
گرانو اوریدونکو زین کورنۍ نغواړي انګاندې په وخت خپل مور او پلار لیدو ته ولاړ شي دوی چې کله خوخوي نو په 2 یا 3 کې اجازه ورکوي چې د پلار کره لاړ شي خو شرط پرېږدي چې له یوې یا 2 نه دي زیاته د پلار په کور نه پاتې کیږي د میدان وردګو اوسیدونکي روحاني وایي معمولا هغه ښځې چې نوې راواده شوې وي د خسر په کور کې زړه ژر تنګیږي نو له دې وجې غواړي چې ژر ژر د پلار کره ولاړ شي
کله چې دا ناوې د پلار کره ځي بیا که چیرې بیا د پلار د خسر او یا د خوښ به اجازه لاړ شي نو کله چې هغه هلته لاړ شي او څو شپې تېرې که بېرته خپل د خسر کور ته راشي نو دا د زیات فشار له تاثیر لاندې راځي او هلته یو څه بد رد ورته ویل کېږي اوسني عصر کې بیخي زیات شوی دی
د غزني اوسیدونکی نجیب الله وایي په یو شمېر کورنیو کې که چیرې ناوې د خسر کرا له دوا یا دریش پو زیات وخت تیر کړي نو وهل او ټکول ورکوي او ورته وایي چې ولې د دوی له اجازې پرته د پلار په کور کې یوه شپه زیاته تیره کړې.
په خپل وخت کې سپرس یا لته مثال یو کار پیدا سي بدون د کار هغه کور پلار مور وایي یوه بله شپه مو کې خیر ده نو چې یوه بله شپه زیاپره دې له اجازې نه وکړي چې بېرته خپل خسر کور ته راشي نو هغه ډېر ورته په قهر وي ستا د موږ د بدون د اجازې نه څنګه دې یوه شپه زیاته وکړه. نو په دې کې کومه خبره نه څه کوي
د ننګرهار اوسیدونکی دانشمال کوټوال بیا وایي ځینې کورنۍ دي چې خپل انګور ته د واده په وامه هم اجازه نه ورکوي چې د پلار کره ولاړ شي
هغه ومه د مش پس پاتې شي ورته په ومه راغلي نو ځینې کورنۍ چې نږدې مي مګر هم تعصب کوي د خپل لغو ځکه چې هغې په واده کې ډېر پازاب کړی ونه ولور زیات اخیستې وي یا نور جنجالونه ورکې زیات وي ورته وایي چې ماله دې مثال پګړۍ رانه کړه ماله دې خوړه رانه کړه نو په دې خاطر باندې هغه د هغې بدل په یوازې دې چې خیر اوس وکړ شوی کار دی هغه باید سوله وکړي نه هغه وروسته خپل دغه د زړه دغه په همدې خپل دا خو حالان کې لور شوه انګور هم شوه لور هم شوه ځکه چې زوی ښځه سه لکه لوره د هغې لور شوه نو باید دا تعصب ونه کړي دې سره.
د کابل اوسیدونکی معرفت الله وایي ناوې ته هم په کار نه دي چې وخت ناوخت کله یې چې زړه وي د پلار کور ته لاړی شي ځکه خسرخیل داسې فکر کوي چې ګواکې د دې موږ نه خوښېږو او له موږ سره یې زړه تنګېږي.
خپل میړه کور او پلار کور ټول شرایط په نظر کې ونیسي کله چې دا د پلار د کور څخه میړه کور ته راودېږي میړه کور خپل اصول لري ځان ته باید دا د میړه د کور اصول مراعت کړي پلان سي چې هر ورځ ولاړه شي د پلار کزنه د پلار کزن بیا بل ورځ وایي ریاش په نمره کې تیرې کې بیا د پلار کزن پنځه شپې تیرې
په پای کې خاغري معرفت الله وویل میړه هم د حق نه لري چې په ماځي خبرې خپل خزه تر سکانو لاندې ونیسي او یا ټول عمر لکه زندانی د پلار له کوره لري وساتي. دی باید خپلې میرمنې ته داسې شرایط برابر کړي چې هغې ته کله هم د زړه تنګۍ احساس پیدا نه شي او کله چې میرمنې غوښتل د پلار کره لاړه شي نو هغه دې په خوشحالۍ بوزي او وروسته دې خپل کور ته راولي او میرمنې ته هم پکار دي چې د خپلې خسرګنۍ حالاتو او غوښتنو ته په پام سره خپل ځان عیار کړي.
گرانو اوریدونکو ځینې داسې کورنۍ دي چې ماشومان له سهاره تر ماښامه په کوڅو او ډیرانونو کې لوبې کوي خو دوی ترې هیڅ خبرې هم نه وي. د میدان وردګو اوسیدونکی محمد اشرف دې ټکی ته په اشاره سره وایي
د مور پلار دونه پوښتنه نه کوي چې دا زما اولاد چیرته وتلی چې کوي مګر هم غرمه سي او بیرته راسي خپل کور ته راسي په دې وخت کې د مور پلار نه څخه یوه مړۍ ډوډۍ واخلي او بیرته ووځي مستۍ په لور مستي کوي. د مور پلار دونه نه وایي چې دا زما ونان چیرته تللي دا زموږ هلکان چیرته دي مستي کوي چیرته دي کوم کار کوي کوم شی نه کوي.
د کابل اوسیدونکی وحیدالله وایي ځینې کورنۍ دي چې په کرایي کورونو کې اوسي او یا یې د کورو طاقونه کم وي نشي کولای ماشومان په جلا خونو کې په لوبو بوخت وساتي نو له دې وجې مجبوره دي چې ماشومان کوڅو ته ولیږي.
نو مور او پلار وشکه په عذابېږي ورته وایي ځای وځئ یا د باندې ولاړ سئ یا ځای لاړ سئ ساتیري وکړئ مستي وکړئ. هغوی چې کله د باندې ځي یا خاورو کې لاس وهي یا یو بل چا جای کې دنډ کې ګرځي یا خاورو کې لاس وهي نور لرې لرې پټیو ته مستۍ ته ځي یا چېرته زوبل سي جنګ وکړي هغو کې.
د ننګرهار اوسیدونکی فضل مولا هم له دغه شان ماشومانو چې ټوله ورځ په کوڅه کې تیروي سر ټکوي.
نو په دې خاطر بې لارې مخته کېږي دغه نه تعلیم ته توجه ورته شته چې تعلیم وکړي او نه د مور او پلار ورته توجه شته نو ماشوم کولی شي توجه ورته وکړي یعنې بې لارې بې کوڅو کې بې ځایه روانې شي ده یعنې مکتب ووایي کورسونه ووایي تعلیم وکړي د وطن آبادي ده علم ته چې دا خبره افغانستان کې نن سبا ضرورت ده.
د کابل اوسیدونکی احمد نسیم فرید په دغه شان کورنیو سخته نیوکې کوي وایي د ماشومتوب دوره یوه ډېره حساسه دوره ده په دغه وخت کې د کورنیو مسؤلیت دی چې هغوی ته سالم مصروفیتونه پیدا کړي او د تفریح لپاره یو معین وخت ورته وټاکي. هغه د هم په داسې ځایونو کې تفریح کولو ته بوزي چې یو خو یې محیط سم وي او بل د دوی د تربیې د خرابېدو امکانات نه وي.
باید اول مور پلار دا وکړي چې دونه ماشومان دنیا ته راوړي چې په روزلې ورسیږي او لغه نه زیات رانه وړي چې په روزل او کاله کول یې ونه رسیږي او ډېر راوړي دا وکڅو کې ګرځي او نه به دوی مور پلار ورسې رسېدی سي نه خپله
او باید د سیاو کار وکړي چې د خپل ماشومان ښوونځی ته ولیږي، کورسو ته ولیږي، مصروفیتونه ورته پیدا کړي.
په پای کې ښاغلی فرید وویل دا منو چې ځینې کورنۍ د دې امکانات نه لري چې خپلو ماشومانو ته جلا جلا خونې جوړې کړي، نو دوی خو دومره کولی شي چې په خپلو سرایونو او اویلیو کې د لوبو سامانونه ورته برابر کړي او په سلمو لوبو دې بوخت کړي، او که د باندې هم اجازه ورکوي نو هره شیبه دې هغوی تر خپلې څارنې لاندې ونیسي. ځکه یو متل دی، د ماشوم لویول په حقیقت کې د یو کلا آبادول دي. نو دې ټکي ته په پام سره کورنۍ باید خپلو اولادونو ته زیاتې متوجه اوسي. گرانو اوریدونکو، اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیواد، مسکا زلا، ستاره امینی او صادق سپینغر برخه پکې اخیستې.
ګوره ملالۍ خورې، اتو درېږه، دغه ګوتې وګوره، دغه څلور ګرامه وه.
وحسن بیم ډیری
څلور ګرامه وه.
څلور ګرامه
خو ډیره قیمته را باندې بیې کړ. سترګې دې ښایسته دي.
او د دغه وزن څومره ده؟
تو درېږه، دغه هغه بل کې راته ولیکل
درنه خو ښکاري.
او پنځه ګرامه.
پنځه ګرامه؟
خدای مې د غاړې نه بندوي. پنځه ګرامه
دا د ګرام په څو واخیستل؟
یو لکو پنځه پنځوس زره روپۍ سوې.
غاړه کوي سره؟
او دا ته غاړه مې وګوره، دغسې نری ده، وګوره ته وګوره، داسې نازکه ده، ده ته وګوره،
ښایسته ده، غمیم لري.
خو اوی غمی داره اوس موده. اخ اخ زه وایم د سلمان مورې
ولې
ودرې خورې په واده کې ټکرای د سر نه غورځولی و. غاړه کوي ما ته ښکاره وله. لاس بې زما خواته به راغله، لاس بې داسې راته ونیو چې یعنې زما خو دغونه ګوتې په ګوته دي. ما هم ویل مال خدای دې خیر کړي، زه به هم داسې غاړه کوي درته واخلم، داسې ګوتې به درته واخلم چې دا ورې ور واخلې.
زه وایم ډېر ښه دې وکړه، زړه دې ور تور کړه.
داسې بې زړه ور تور کړم، دغه د سبا او بل سبا د زلمي واده دی، بیا یې ته وګوره.
کور ته یې ورسایه ورې، کور ته یې ورسایه.
نه په بلای وه هم کور کې، دا د زلمي واده دی، بیا وګوره چې دا څنګه یې ور ښکاره وم.
تر واده ډېر وخته ده، اوس زړه ور تور کړه.
مې که تر هغو خو به زړه کې خوشحاله وي چې زه طلا لرم او یور مې نه لري. بس چې یو وارې د زلمي واده کې ولیدل، بیا نو ته وګوره چې د سر نه دود وځي که نه، ته بیا ښه ورته وګوره.
ښځې وا ښځې،
راځه دلته یم.
چیرې؟
راځه دلته یم. راځه
دغه پیسې راکړه چې هغه سړي ته پور ورکړم.
کومې پیسې؟ او سړی یې
ولې؟ هغه یو نیم لک روپۍ مې چې درکړې وې.
زه سړی یې، ما پنځه زره نورې د ملالۍ نه پور کړې، هغه مې ټوله ګڼه واخیسته ځان ته.
نو زه اوس پوروړې ده څه شی ورکړم چې تا پیسې په باندې ګڼه اخیستې ده؟ ته چا په اجازه دې اخیستې؟ ولې دې واخیسته؟
زه سړی یې، څه غلا خو مې نه ده کړې.
دا ستا یو ځل نه دی، څو ځلې ته ودرېږه ته. بیا کوي که نه؟ څنګه ونه وهم؟ زه خلکو ته څه شی ورکړم؟ هلته پوروړي راته ولاړ دي چې پیسې راکړه. ما پیسې ورته جمع کړې دي، ټولې مې کړلې ورته. دا دا لاړه ده، تلای په اخیستې ده او ګڼه یې په
اخیستې.
خبرې څه کوي؟ خبرې څه کوي؟ سلام خبرې کوي؟ خبرې کوي؟ لا پیسې مې ټولې کړې دي، خلکو پوروړی وم او دوی ته مې ورکړې چې دا کېده. اوس پوروړی راغلی چې پیسې ورکړم. اوس لاړه ده، دا مې غوږوالۍ اخیستي، دا مې دا اخیستي، دا مې دا اخیستي. زه پوروړو ته څه شی ورکړم؟
ولې خود ولې داسې کار دې کړې دی؟
زما لاس مات
شه.
لاس نه ده، خوله دې ماته ووده.
لاس
مې ورته مات کړه، خبرې مې دا کوي.
هغه پوروړو ته ساتلې وې.
او خورې دې زلمی مور، په واده کې داسې ځان راته ښکارول، زړه مې داغ داغ شه. ما چې زه یې وانخلم او د دې زړه ورته داغ داغ نه کوم، نه یې
پرېږدم. ځه اوس دې زلمی مور ته اوس ځان ښکاره کړه. ځه
خورې داسې مه کوه، د هغه پورو ته ایښې یې ساتلې وې. تا ولې دا هغه بې لرې شکر دی، پیسې به لري. نو چې هغې واخیستلې نو څه
چې وخت ټول د اسکل کې مېره بیچاره چې ساتل په معاش څو نلج نلج څو کال یو کال کې چې د پیسې ټول کړي چې زه پوره وړم هغه ورکو هغه ته یو ریو د دکان
بیا دې ټول کې خورې بیا وی ورته ټول کې
نو پوره وړې ته څه وایي
و پوره وړې
و چوب جا بنده کا خلل نورا
لاس می درامات
خلل دې درماتوم ته لاس هم کوي
دا شکار نه دی یا متل دې نه دی اولاد لی وای د خپل کمبل سره پښه وغځوا دا خو شکار نه دی چې چلری وغونه مصرفه وا دا څه خو نه کیږي چې هغه لدی هغه بشلی شو کدی بوتلوم لدی بنګاله ماده لدی پښه ناست ده ګرنیم لدی نو ته چا نه لري خپل د وسه سره کار کوي دا خو شکار نه دی دا بیچاره دې کم ته وره اوس نه دی دا کم کی څوک
په یو ګوت یو په یو غاړه کوي باندې لاس می درامات کو خدای
یو غته یو غاره کینه د یو نیم لک اوغانی وی
5000 نور می
بس بس
اندکه دا کار نکي بس وس خو نو وس ولا پیښه دراله بس خدای می ربانه دی ټول به کې نو دی خدای می ربانه دی مجاره وس مجاره بلونه دا کار ونک
قدرمن اوریدونکو زمګه د دې خبرونه تفصیلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زمګه دا خبرونه هم پای ته رسیږي تاسو کولای شئ په دغه پتو له موږ سره اړیکه یا تماس ونیسئ
په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1411 په خوست او کندز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیرې دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیکرا سوي بیا یې په دې پته راولېږي په خبر یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس وساو څلور اتیا